مونه می ومني په دې هله چې جوړ او روغ وسې بیا هم د پوهې د مجلې وخره رسیدلې او زګل غټي پوپال د جرمني د بوند شهر څخه ستاسو په خدمت کې په دې مجله کې مو بیا هم د تل په شان د دوی چې ویلې د همکارانو په مرسته تاسو ته د پوهې او تخنیک چاپیریال ساتنې او هنرونو په اړه په زړه پورې مطالب راټول کړي چې یو په بل پسې بدرته وړاندې شي. د نورو ترڅنګ به ووینې د انسان پر روان باندې د چرسو ناوړه اغیز، په فنلند کې د اروپا د نکلو تر ټولو ستر کان، او داسې هنرمند چې د کیکو له اورو څخه په زړه پورې مجسمې جوړوي. خبرونه ته ښه راغلاست. پیل به له پوهې او تخنیک څخه وکړو. آیا کېدای سي چې پښ پارس کلنۍ کې لا یو څوک په خپل شغل کې ډیر پرمختګ وکړي او یو بریا ترلاسه کړي؟ بلې، هو. که سړی ټینګ اراده ولري بیا نو دا کار ممکن دی. خولین فرناندز په انټرنیټ کې پلټنه پیل کړه او د یو ساتلایت یا سپوږمکۍ په جوړولو یې لاس پورې کړ. دا طرحه دومره قانع کوونکې وه چې په مادرید کې یو پانتون ورته د پوهې امکانات او وسایل په اختیار کې ورکړل. له دغه ځوان مخترع او د هغه له کارونو سره به لنیشتو آشنا سو.
کله چې د فالکنها توغندې هوا ته توغول کېده، نو خولین فرناندس په هجانه کې وو. د جنورۍ په 13مه هغه خپل ټیم سره په ګډه په مادرید کې د کیپ کناورل څخه د دغه توغندې توغول ننداره کول. د نوموړي د تیرو څو میاشتو کار د سپیس ایکس توغندې په مرسته فضا ته پورته او په بریالیتوب سره ولېږدول شو.
موږ په مدار کې 13 ساتلایټونه لرو چې هغه یو څه ستر دي، لکه د دې په څیر هغه یو څه پرمختللی دي.
د خولین فرناندس شرکت د مادرید په مرکز کې دی. له هغه سره د ریشنور هسپانوي ځوانان د کوچنیو سټلایټونو پر جوړولو کار کوي. خو هغه درې کاله مخکې لا په دې کار پیل کړی و. هغه وخت له قانوني سن یعنی 13 کلنۍ ته نه و رسیدلی.
لومړی سټلایټ مې په 14 کلنۍ کې فضا ته وتوغاوه. هغه کوچنی او د یو روبیک مکعب په اندازه و. دا د همغه لومړني سټلایټ له مخې جوړ شوی دی او دا یې په فضا کې د مخابرې برخه ده.
Una torre de comunicaciones en el espacio.
Fernandez Guari په دې ډول نړۍ به تر کړی په ټولو ځایونو کې سنسورونه شته او هغه معلومات چې راټولېږي هغه انتقال دو تارتیا لري. خو هر چیرې د دغه معلوماتو د انتقال لپاره ګرځند د دسکاوي یا انټرنیټي شبکې نشته.
نو پرې کړم یو کړ چې ټولو ته د مخابراتي او انټرنیټي امکاناتو لاره د لاسرسي زمينه برابر کړم، البته د فضا لاره.
دا ساده معلومیږي. خو فرناندس په نوې ځواني کې لا هیڅ کوم سرحد نه پیژاند. په 14 کلنۍ کې یو سټلایټ جوړ کړ او دای یوازینې کار نه و.
دا تابان یو لوی ګام و چې په 14 کلنۍ کې مې لومړنی سټلایټ فضا ته وتوغاو او پیسې مې په خپل ورته برابر کړې وې. د هغې پوهه مې په غونډو د ماسترۍ او دکتورا په تیزیسونو کې ترلاسه کړې وه.
وسته هغه همکاران د خولین لپاره سټلایټونه جوړوي. هغه ټولو خې مسلکي زده کړې کړې دي او وسته یو تنکی ځوان لار تعقیبوي.
خو خبره د اعتماد وکړه چې پر دغه پروژه باور ولرم، بیا نو به تفاوت ده چې خولین څو کلن دی. کوم له دغه امکان څخه استفاده نه وای کړی یا پښیمانه سوی وای.
خولین فرناندس او د هغه ټیم د ډیرو شرکتونو ملاتړ لزان سره لري. دا ځکه چې د سپوک مکی لارې د ارقامو د ارزانه انتقال امکانات د ترانسپورت انرژي د رسولو او همدارنګه د بزګرانو لپاره یو حل لار ده.
موږ لا د خپل ټکنالوژي د غشتل کېدو په بهیر کې یو او له بیلابیل مشتریانو سره ازمایشتي پروژې تر سره کوو. زموږ هدف دا دی چې راتلونکي کال کې غواړو اتیا سټلایټونه فضا ته واستو چې د ځمکې ټوله کره وپوشي.
په اني حال کې د شرکت د مشر غواړي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. دا د هغه لپاره ډیره مهمه ده.
زما پوهه په یوې خاصې څانګې پورې اړه لري. له همدې کبله باید په هنتون ته ولاړ سم. ریاضي، الجبر، محاسبه، دا ټول هغه څه دي چې باید یې زده کړم.
ډېر امکان شته چې د خولین راتلونکي سټلایټ به د هغه د تحصیل د مخه لا فضا ته وتوغول شي.
کله وی خو ځوانان ل خپل وخت څخه په استفاده سره اختراعات کوي د بلی خو بیا مخپزیتی دونکو کسان په تیر بیا ځوانان د بلا بیلو دلایلو ل عمل په مخدره موادو حمله سپوري کوي. د ملګرو ملتو د ارقامو په حواله په نړۍ کې شاوخوا 200 میلیونه انسانان حشیش یا چرس کوي. چرس چې کنابس یې هم بولي یو کمزوری او بې ضرره مخدره توکی دی، خو هر څومره چې د هغه مصرفونکی ځوان وي په هماغه کچه یې ضرر هم ورته ډیر وي. مثالونه یې ډیپریشن یا ژور خفګان، استراب او د ورختایی یا ویری حملې یادېدای سي. په دې اړه به د یوه معتاد کس خبرو او د ډاکترانو مشورو ته غوږ شو.
د ملګرو ملتو په حواله هر کال په نړۍ کې د چرسو د مصرفونکو شمیر مخ پر ډیرې دوی. په تیر بیا د ځوانانو او تنکی ځوانانو ترمنځ استعمال زیات شوی دی. پروفیسور ډاکټر مکسیمیلیان ګر خبرداري ورکوي چې هر څومره په ځواني کې ترې استفاده وسی وګومره دا واقعي به خطر ډیر وي.
ثابته شوې ده هغه کسانو چې ډیر وختي یعنی په 14 او 15 کلنۍ کې په ډیره پیمانه او منظم ډول چرس کولی وي بیا نو دوامدار مزمن تغیرات پکې راغلي وي. همدارنګه په مغز کې هم او داسې تغیرات دي چې په تیر بیا د مغز په مخکنی برخه کې رامنځته کیږي چې عمومي کارونه لکه د مسایلو حل کول، د احساساتو کنټرول او تنظیم ورپورې اړه لري. په دغه ځای کې د غیر معتادو کسانو په پرتله د هغو کسانو په مغز کې د حجم کموالی لیدل کیږي چې چرس څکوي.
لینوس مخکې له دې چې په چرسو پیل وکړي هیڅ کله رواني مشکلات نه درلودل، تر څو میاشتې استعمال وروسته یې د پانیک یا پریشانۍ لومړني علایم پیدا کړل.
خولې کول، د زړه ضربان زیاتېدل، زړه بدی او سرګیچي، خلاصه په سر کې مې ټول افکار ګډوډ شوي وو او نه مې شو کولای د هیڅ شي په اړه فکر وکړم. واقعا د هیڅ شي په اړه کې د سړی په وجود کې یو ویره پیدا کیږي او په ټوله کې داسې یو احساس پیدا کیږي چې اوس د زړه له حرکت پاتې کیږي او نور څه نشي اخیستای او ممکنه ده هر شی به ومري، ځکه چې پر دغه وضعیت د تسلط موندلو هر هڅه به نتیجه پاتې کیږي.
په اوس وخت کې د هغو جنټیکي عواملو په حق له پلټنې ادامه لري چې د راتلونکو ناروغۍ د رامنځته کېدو خطر لوړوي.
په وروستي کلونو کې دا صحت سوي چې د بنګو هغه نبات ته ود ورکل سي چې د ټي سي ډیر مقدار ولري. دا ځکه چې دغه محرک عصبي ماده زیات رواني غیز لري او دا یو ستر نقش لوبوي. موږ یو پلټنه وکړه او په 2000 تر 2008 میلادي کال پورې مو پروختونون کې د وسترېدو پیښه وڅړلې. د دغه وخت په جریان کې مو په هغو پیښو کې د شمیر زیاتوالی ولید چې لمخې د چرسو د استعمال قبل پر رواني ناروغي اخته سوي کسان د جرمني پروختونون کې بستر سوي دي.
په مجموعي ډول 15 برابر په غو کې د لوینس په شان کسان هم شامل دي چې پرته له بسترې دوه درمل نه کیږي. داغه د پریشانی حملې نور هم ډیریږي. د رواني ناروغي یو ډاکټر داغه ناروغي له چر سره تړلې غني او تر ډیپریشن زړه دارو درمل ورکوي. په تیراپی کې هغه د کوي چې څنګه د پریشانی له حملو سره چلند وکړي.
په اصل کې کله چې زه متوجه شوم کپریک دغه ډول حمله رامنځته شي نو شدت یې بیا راکمیږي. کله چې سړی متوجه شي چې اوس بل بیر او استراب سره مخامخ شي نو په دغه حالت کې مې فکر وکړ چې راته به تفاوت ده. په نهایت کې به به هوښ شم او یا به مړ شم او یا به بل څه پیښ شي. همدا چې مې خپل فکر ته اجازه ورکړه چې حمله دې رامنځته شي وضعیت مې ښه شو.
د ډیرو اوازو برعکس چر سړی متات کولای شي چې د بیا شکېدو بهر ستونزمنه وي.
ډیر کم شمیر واقعي معتادان د اعتیاد پرشدلو په لومړی هڅه کې بریالي کیږي. د هغو کسانو چې بیا د چرسوس کولو ته مخه کوي میزان لوړ دی. کچيري ناروغ د چرسوس کولو ته ادامه ورکړي په سختۍ سره بیا شکه دی سي بهتره ده په دایمي پرشولو یو توانيږي خو ځینې علائم شایي هم داسي پاتې سي.
نو یې مایر په دې وخت پنه دی او د شپږو کلونو تر رواني درملنې وروسته نور دغه ناروغي کوم علایم نه لري. هغه غواړي په تدریجي ډول خپل دارو هم پریږدي. هغه خپل تحصیلات پای ته ورسول او اوس د یو ساختماني شرکت د مدیر په توګه کار کوي. هغه پریکړه کړې چې نور به هیڅ کله چرس ونه څکوي.
نو دا په داسې حال کې چې ډاکټران د ډیپریشن په درملنه کې لکیټامین او مخدره موادو څخه هم کله کله استفاده کوي. د هغه په خبره ترتیبي څارنې لاندې ذهن بدلون کې مواد کولای شي د خپګان، استراب، اختلالات او یا رواني ناروغي په درملنه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتو د مخدره موادو د مخنیوي او د جرمونو ادارې په خپل رپورت کې چې د تیر کال په نومبر کې خپور شو ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کروندې د هغه د تیر کال په پرتله 23% زیاتې سوي دي. د ملګرو ملتو په حواله تیر کال په دغه هیواد کې پر 233,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی و، او دا دریم ځل تر ټولو لویه پراخه ساحه ده چې پکې کوکنار کرل شوی و. همدا کرهنی موضوع کې به پاتاسو. د انډونیزیا حکومت په 2014 کال د پلازمینې جاکارتا د ساحل سره یو پروژه پیل کړی ده. دا د دې لپاره چې د اوبو پر ځای هلته د آبادی د پارم ذکر رامنځته کړي، خو له دغه پروژې څخه ټول راضي نه دي. دا چې ولې جزئیات په ویډیو کې وګورو.
د جاکارتا په شمال کې د کامپونګ کیرانګ هجاو د اوسیدونکو گزاره د زرغونو خوراکي صدفونی پونی ولوه، خو د هغوی روزګار ته له 2014 کال راهیسې ګواښ پیښ شوی دی. دا ځکه چې د ساحل د څنډې او د سمندر دیوې برخې د ډکولو او ورڅخه د وچې ځمکې جوړولو پروژې صدفونه کم کړي دي. سوریا دی چې له لسیزو راهیسې زرغون خوراکي صدفونه راټولوي او خرڅوي، وایي روزګار یې کم شوی دی.
کب نیون کې لستونزو سره مخامخ دي. په خو دلته خوراکي صدف، چنګاشان او کبان ډیر زیات ول، خو اوس هیڅ شی نشته.
سوریا دی او د هغه زوی هر ورځ لل مرخاته څخه د زرغون صدفونو په تلاش پیل کوي. هغه د غټوهلو لډیرو ساده وسایل څخه په کار اخیستنی زرغون صدفونه راټولوي. سوریا دی په خاطر 200 کیلوګرام پورې زرغون صدفونه ټولول، خو د جاکارتا په شمالي ساحل کې د سمندر ډکولو د پروژې د پیل راهیسه صدف کم شوې دي، او سوریا دی په ورځ کې هدا اکثر 80 کیلوګرام صدفونه راغونډولای شي. سوریا دی او نور کبنیون کې بخوا مجبور نه و چې له ساحل څخه لري کبنیونې تولار شي. هغوی به صرف په نیم ساعت کې د کبنیونې ځای ته رسیدل، خو دوی اوس مجبور شوي چې لا لري ولار شي. په عین حال کې د کښتۍ او تیل هم تر پخوا ډیر قیمت شوي دي، خو د زرغون خوراکي صدفونو د خرڅلاو قیمت بیا راټیټ شوی دی. کله چې سوریا دی وچې ته ورسیږي، نو زرغون صدفونه په سملاسي توګه د ګرمولو او پاکولو لپاره لیږدول کیږي.
ډیر خلک له کبلی ونې لاس پر سر شوي دي، دا ځکه چې ګټه یې راکم شوې او د تیلو قیمتونه خورا لوړ شوي دي.
د سمندر ډکولو پروژې نه یوازې سوریا دی اغیزمن کړي، بلکې د کامپونګ کیرانګ هجاو نور اوسیدونکو هم ورڅخه اغیزمن شوي دي. دا ځکه چې زیات کسان د زرغونو صدفونو په کاروبار بوخت دي.
دام ګړی د یو کیلوګرام قیمت 14000 روپۍ دی، او د 400 کیلوګرام پیسې کافي نه دي. اخراجات تر پخوا ډیر زیات شوي او ګټه ډیر راکمه شوې ده. کولار نه شو نو هم نه کیږي. بیلشکار بشکاری څوکړي زموږ پر خپل خلکو ډیر زړه سوځي. ګټه ډیر راکمه شوي، خو مجبور یو چې بیا هم دا کار وکړو.
کارپوهان وایي چې د سمندر ډکولو پروژه په منفي توګه پر چاپیریال هم اغیز کوي.
په کوم ټاپوګانو کې چې د ځمکې جوړولو پروژې روانې دي، هلته باید ساحلي سیمې په پرانیستي زرغونو سیمو بدل کړل شي. دا کار زموږ د راتلونکي لپاره تر هغه ډیر مهم دی چې د سمندر په ډکولو سره په لاس راغلي ځمکې د ښارګوټو جوړولو او د تجارتي مقاصدو لپاره وکارول شي.
نه یوازې د دغې سیمې د اوسیدونکو روزګار زیانمن شوی دی، بلکې هغوی له دغې سیمې څخه د اخراجېدو د ګواښ سره هم مخامخ دي.
کله یې خو د ډیرو آبادی او عمله کال په کال کرهنیزم ځکه لمنځ ځي چې دا کار چاپیریال سخت اغیزمن کوي. د بلې خوا بیا د قانونو استخراج کله یې خو ګټه لري، د بلې خوا یې چاپیریالي زیانونه هم دي. خو اروپا د بتریو خپل صنعت ته اړتیا لري، او مخکې لاغه په عاجل ډول داسې مهمو عمومي موادو ته اړتیا لري چې د بیټریو د تولید لپاره اړین دي. په اوس وخت کې د برقي موټرو د بیټریو لپاره د خامو موادو په نړیوال بازار کې چین تسلط لري. په دغه ویډیو کې به په فنلند کې د اروپا تر ټولو ستر د نیکلو کان ته سر ورښکاره کړو.
په خوا به ورته ځای اوسیدونکو د لوږې سیمه ویله چې په فنلند کې د دشت په منځ کې یو سیمه ده. وروسته جیولوژیستانو په ځمکه کې د نیکلو او کوبالت ستر کانونه پیدا کړل. دا مهم خام مواد دي چې د برقي موټرو د بیټرۍ لپاره ضروری دي. د دې بازار ډیر ستر دی. د تیرا فارم شرکت اوس خپل خام مواد په ټوله نړۍ کې پلوري. د شرکت مشر جوني لوکاروین په ډیر سختۍ تر لاسه شو پرماشون تر رسیدګي کوي. نو مړی ډیرې دغه مواد د آسیا په تیر بیا چین ته لیږي. د نوموړي شرکت دغه مشر غواړي د حالت ته تغیر ورکړي.
زما هیله دا ده چې زموږ استخراج شوی خام مواد د امکان تر حده د هغو الکترونیکي موټرو د بیټرۍ لپاره وکارول سي چې په جرمني، فرانسې او سویډن کې جوړیږي. دغه ترلاسه شوي محصولات په کال کې د 1 میلیون برقي موټرو لپاره کفایت کوي. دا تقریبا په اروپا کې د برقي موټرو له اوسنۍ تولید سره مطابقت لري.
تیرافام په اروپا کې د نیکلو یو تر ټولو ستر کانچاري پر مخ بیایي. په ټوله سکاندنویا کې د سترو قانونو د موجودیت اټکل کیږي. کله د اروپا صنعت په نږدې راتلونکو یوازې برقي موټر تولید کړي، بیا بنو د هغو د بیټرۍ لپاره ډیر نیکلته اړتیا سته. په اوس وخت کې د برقي موټرو د بیټرۍ لپاره خام مواد په نړیوال بازار کې چین تسلط لري. په گرافیت کې سل پسولو کې په ورته ډول د منګنیز، بیا کوبالت، نیکل او پلیټیوم کې د غڅه 9.5% ته رسیږي. دغه ساحات د پاسه 80 کیلومتر مربع مساحت لري. استخراج شوی معدني ډبرې دلته ذخیره او خړوب کیږي. هغه نمجن او تاوده دي او بخار ترې پورته کیږي. دا ځکه چې بکټریاوی په دې کې مرسته کوي چې مهم خام مواد له ډبرو جلا کړي. کارپوهان ورته بیولوژیکی تصفیه وایي. دغه پروسه څلور کاله دوام کوي او له انرژي دکی معمولی ویل کې دوزای نسی.
زموږ لپاره د کاربن ډای اکساید کم تولید ډیر مهم دی.
او CO2
زموږ د کاربن ډای اکساید تولید په اوسط ډول سنات څخه 80% نه کم دی. دا زموږ د مشتریانو لپاره هم ډیر مهمه ده.
د معمول سره سم په تولید کې په ډیر لوړ حرارت سره ډبري ویل کیږي. د کارتا د فنلند په قانون کې اړتیا نه لیدل کیږي. د جوني لوکاروینن کمپنۍ په نړیواله کچه د مهمو تمویل کونکو شرکتونو په لیست کې نه هم ځای لري. هغه اوس لا پوهیږي چې فنلند په اوس وخت کې د برقي موټرو د تولید په برخه کې د چټکی ودی په حال کې ده.
دلته په هاریا والیتا کې د باسي پرمانی شرکت د بیټرۍ د عمومي موادو لپاره یو فابریکا پرانیزي. د میکرو کمپنۍ هم د عمومي موادو ستره انتقالون کده چې په فنلند کې فعالیت کوي. لامدې کبل فنلند شه چانس لري چې د عمومي موادو یو ستر تولیدونکي هواد وګرځي.
د برقي موټرو د بیټرۍ لپاره مهم عمومي مواد په فنلند کې په پراخه پیمانه موجود دي. ډیرې قانونه لاندې دي استخراج شوی او په ټوله شمالي اروپا کې به د هغې ذخیره د اروپا د برقي موټرو د بیټرۍ د صنعت لپاره احتمالا کفایت وکړي. څول چنایي عمومي مواد څخه ځان مستقیل کړای شي.
او څو وخت مخکې د سویډن د غرکندنې دولتي شرکت ال کی ای بی هم له یو عالی کشف څخه خبر ورکړ. د سویډن په شمالي شهر کیرونا کې 3 میلیون ټنه اضافه نادره خاوره پیدا شوې ده. نادره خاوره چې د ځمکې د نادرو اکسیدنونو په نوم شهرت لري، د درنو اوسپنو لولو سو ډالو څخه یو ده چې په خاص ډول د نوې کېدونکو انرژي، چاپیریال دوسته ټکنالوژي او د اقلیم د بی طرفه یا خنسا تولید لپاره ډیره مهمه ده. هغه د نورو ترڅنګ د بادي توربینونو او برقي نقلیه وسایلو د تولید لپاره هم ضروری ده. او اوس به د هنرونو نړۍ ته سروش کارکو. په اروپا کې په زیاته د کریسمس په وخت کې د خاصو خوړو او کلچو چې په ترکیب کې اوړه او زنجفیل شامل وي تقاضا ډیره زیاته ده. د ناروې په پایتخت اوسلو کې اوسیدونکي سویډنۍ هنرمنده کارولین اریکسون په دوامداره توګه دغه مواد چمتو کوي، خو د پخولو د پاره نه. هغه له دغو اوړو څخه په زړه پورې جوړښتونه او مجسمې جوړوي.
دا هنرمند کارولین اریکسون خونه د بیروونکو او تخیلو فلمونو له بلاو ډکه ده، خو د بیریدو کوم خبره نسته. دا ټول د زنجفیل او وړوله خمیره جوړ شوی دی.
تر ټولو لوی اندېښنه مې دا وي چې آیا سکلیټ به د زنجفیل د ډوډۍ د وړو وزن ټینګ کړی شي که نه. که وزن ډېر زیات وي نو هر څه ماتېږي، پر ځمکه لویږي او زما ټوله خواري بس کېږي. نو هیله مې وي چې داسې ونه شي.
اریکسون له دوه اونۍ راهیسې پر دې کار کوي چې د امریکایي سوریال سترنیجر تینګس څخه د دیمورګوګون په نوم بلا مجسمه جوړه کړي. د زنجفیل ډوډۍ له اوړو جوړه شوې دغه مجسمه یو متر او شل سانتي لویه او 15 کیلوګرامه وزن لري. له سټارز وارز څخه ډایټ ویډر، له ایلین څخه کیسنومورف، له ګارډینز اف دی ګلکسی څخه کروټ او له سپایډرمن څخه وینوم دغه ټولې مجسمې له اوړو جوړې کړل شوې دي.
د فلمونو او په خاصه توګه د تخیلي فلمونو لوی لیوالایم او د پاپ کلچر اړوند هر څه مې ډیر خوښيږي. همدا وجه ده چې ما د دې ډول مجسمو جوړولو ته مخه کړه. دا کار او د بیروونکو او له تجسس ډکو مجسمو جوړول ډیر ښه خوند راکوي.
هر پروژه په یوې طرحې سره پیلېږي.
دا څو کالو تجربه را تدا خودلې ده چې په پیل کې باید څه شي ته زیاته توجه وکړم. دا ځکه که څوک په پیل کې تیروتنی وکړي نو یو شای نه یو شای وروسته خامخه خرابیږي. لدې کبله زه لومړی لا پرې غور کوم چې له کوم ستونزو سره مخامخ کېدلای شم او د پیښېدو مخکې لا د حل کولو کوښښ کوم.
And try to solve them before they happen.
اریکسون د ډیزاین زده کړی کړی دی. هغه د مجسمو د استحکام لپاره له فلزي تار څخه سکلی جوړوي او پریزرور راڅرخوي. د جاپاني فلم سپیریټ اووې څخه د هاکو پونم شمار د دغه هنرمندي اوسنۍ پروژه ده. د هغه د مجسمو باندنې سطح له زنجفیل او وړو څخه جوړوي.
د دوی د خوړلو فکر مې هیڅ کله ذهن ته نه دی راغلی. دا چې زه د هنري توکو نه د کلچو په نیت جوړوم، نو که آن وهم خورم ښایي زړه مې پرې درد وکړي.
دغه هنرمند اول د زنجفیل ډوډۍ له اوړو څخه کوچني کورونه جوړول، خو وروسته ورته د ځانګړو مخلوقاتو جوړولو مفکوره ورپیدا شوه.
دا پرختیا هم د زنجفیل ډوډۍ د پخولو عادي وړلم د ولدي چې زه په خپل کوم. څوک خوړلې هم شي او پرختیا هم ډیر ښه خوند کوي.
دا اریکسون نوې طرز دا چې د پخې شوی زنجفیل ډوډۍ وړ ډیر انرژي کوي او وبو پکښې مرهوتوي. هغه ورو ورو پر ټول سکلیټ باندې دغه غټ شوی اوړو مشلوي او بیا یې وچیدو ته انتظار کوي. جوړښت مستحکم دی. دغه هنرمند په اخره کې ور باندې خوردنی رنگ موجي چې لا کابل یې دغه جوړښت لا بهتر مجسم شوی معلومی شي، خو دا زیات وخت دوام نه کوي.
معلومه خبره ده چې دغه جوړښتونه زیات پایښت نه لري. هغوی ځکه یو وخت ماتیږي، ولی چې له خوراکي توکو جوړ شوي دي. فکر کوم چې یو څو میاشتې ژوند لري او بیا ماتیږي. طبعا دا خواشینونکې خبره ده، خو دا هم یو ډول سحر دی چې هنر د تل لپاره نه وي پاتې او څوک یې لا ډېر قدر کوي.
دا کارولین اریکسون د دوه مجسمو ځانګړتیا او ښکلا په دې کې ده چې له بیرون څخه بیرون کې معلومیږي، خو په اصل کې له دننه څخه ډیر خواږه دي.
واقعا چې آثار په زړه پورې او ښکلې دي. د دغه هنرمندې د لا بریالیتوبونو په هیله زموږ د نن ورځې د پوهې مجله هم پای ته رسیږي. ستاسو څخه په مننه چې خبرونه مو تر پای را سره تعقیب کړه. تاسو کولی سي نور تازه سیاسي او علمي موضوعات د دوی چویلې پر پښتو انټرنیټ پاڼه، فیسبوک، یوټیوب او انستګرام کې هم تعقیب کړئ. د خبرونې په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ او دا راته وایي چې له څه ډول موضوعګانو سره علاقه لري. تر بلې خبرونه پوری چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږم. زه کول غوټي په پالې اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشحالي او نیکمرغي مو په برخه. الله مو مرس.
Thank you. سراوی کباب رستوران دی چې واشنگتن ڈی سی ښار ته نږدې دی ویرجینیا په آرلنگټن سیمه کې موقعیت لري او یو مالک یې افغان دی.
د یو مهاجر په توګه دلته د کاروبار پیلول تاسو ته اسانه
مشکل هو مطلب د اقتصادي لحاظ هم مشکل و لیکن ما مخکې ویلي یعنی چې هر څه ستا د نیته پورې الله پاک ما داسې معامله درسره کوي.
واشنگٹن
تقریبا سروے کی مختلف رستورانٹ کا دگا واشنگٹن میگزین اوباما تھا دگا بینی ٹیبل بانی اور دیکھی ہو جدا ٹیبل تاٹول خوراکوں کڑی ہوئی یہ اوشے سے اگر رستوران دا کباب تھا مس کرائے دے.
داود صدیقی او تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورئ. امریکا ته مهاجرت او دلته ژوند کول د هر بل ملک په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. په لومړیو کلونو کې کډوال له بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي، لکه له ټولنې، فرهنګ او ژبې سره نابلدي، او په خاصه توګه د کار پیدا کولو او د اقتصاد جوړولو په برخو کې سختۍ ګالي. خو هغه کسان چې زیار کوي او په ژوند کې له هوډ سره کار کوي خامخا بریالي کیږي. د دې ونې په خبرونه کې له افغان سره خبرې کوي چې څو لسیزې کېږي دلته په امریکا کې ژوند کوي او بریالي کاروبارونه لري. کله دا د دې خبرونه تر پایه هم له ما سره اوسئ.
دا راوی کباب رستوران دی چې واشنگتن ڈی سی ښار ته نږدې دی ویرجینیا په آرلنگټن ګڼ مېشته سیمه کې موقعیت لري او له اوس نه شاوخوا 15 کاله مخکې جوړ شوی دی. د رستورانت یو څښتن عبدالمالک اقبال دی چې څه کم 40 کاله کېږي په امریکا کې ژوند کوي. ښاغلی اقبال هم د اکثرو نور مهاجرو په څیر په لومړیو کلونو کې ساده او ابتدایي کارونه کړي، خو اوس دلته په امریکا کې د څو تجارتونو مالک دی. نن به د ښاغلی اقبال د ژوند کیسې او تجربې واورو.
اجي صاحب ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړ تر څو راسو اول کو ستاسو د رستورانتونه وګورو، تر څنګ تاسو د ژوند له قصې نه خبر شو، تر څو موږ او نورو لیدونکو ته یو الهام غونډې شي.
الله تعالی دې تاسو ته مجد درکړي. نو جان
سلامات
اوسئ. تکلیف دې وستو قیمتي وخت دې
راکړي. څه وخت امریکې ته راغلی یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد بارک وسلم. من زپ 1985 کې دلته امریکا ته راغلم، اپریل 1985 کې. نو یې سوي کال وې استعمال کونو ساسان شي زړه
کا خبره.
زمونږ مشر ورو خدای وبخي رافین لالا ان ناتور کریز تاغه تزي دنیا کې خنشتره خو ماشا الله هغه دوه جنن الله نه پسته وسیله جوړ شو چې دلته وشي.
ډیر ښه. دیوال ورځو قسم راته وکي، امریکا ته چراغ لای تاسو د امریکا په اړه څه معلومات لرل؟ ته چراغ لید د هیواد څنګه یواد پیدا کاو سم کی کول؟
امریکا باندې کوم سر په تاریخ او جغرافي کې لستلیو افغانستان کې او هغه وخت د سوشل میډیا او د تلویزیون نشان ډیر کم او اوریدلی مې د امریکا باندې کې ګرچه څه معلومات لرم دو خو بس نصیب چې تل چې وستا روزي ته ورسېږي یکی شک نشته.
مهاجر ته خو تر ټولو لوی ستونزه د غربي ملکونو ته چې راشي فرهنګي ستونزه شته، د ژبې ستونزه شته، نور د کاروبار د پیدا کولو د دې مسایلو ستونزه شته. تاسو خپل د لومړۍ ورځو قصې راته وکړئ، څنګه کول، څنګه ژوند پیل کړ؟
اولین کار چې ما شروع کړ هغه د په نامه د وینډیز فاست فود رستورانو من ساينس یو ډش واشر لکه لوشي چیز نو لګوخ کې اساسا فلور منیجر ته خبره ورسېده نو بیا پس هغه نه چون کې ما وښتل چې زما د انګلیسي زیاته نور قوي شي ما د انګلیسي کلاسونه چې دار چار پر ضرورت دی او د افغانانو ورونو ته هم دغه د شي د ژبه زده کول ډیر هم دی
پدې څنګه ژبه مول کې
ژبه دومره انګلیسي خنه وا ګرچې ما سعودي کې تعلیم کړو خو چون د عربي مملکتو نو هغه دومره زیات نه وره بس د ژبه او ژبې سره نو بعضي کلاسونه ما خسته چې هغه د بینکینګ په رابطه وو نو بیا 1985-87 پورې دلته ومه نو دا اراده مې وکړه چې باید مخکې ژوند چونکې سنت رسول صلی الله علیه وسلم وعده کول نو بل دا چې ډېرو شیانو تاسو بچ کیږي کله چې بیا بیرته واده وشو په خیر پاکستان کې وو تقریبا څو پرېږدې ماشومانو کار کېده نو ما هملته کوشش کوي زیات پاتې شم پاکستان کې نو 90 کې امریکا ته راغلم زما کور ودان او یو لورکۍ مې وه نو هغه لږ زره شروع د ژوند دوباره لکه چې امریکا کې یو نوی ژوند شروع کړي نو دې لپاره چې مخکې ژوند په صحیح طریقه روان شي او محتاج نه سړی نو چون موږ وایو چې سړی د کار لپاره دی ښځه د کور لپاره دی څومره خل خلاف دی یا نه دي خو مداغې مسؤلیت زیات وي په نسبت سړونه لکه چې هغه یو اولاد لوی لکه چې موږ مور پلار لوی کړي که نه نو تقریبا چون ژوند کول آسان نه دي په یو انکم باندې یو کمای باندې په دې امریکا کې چې اوسېږي په دې نور دنیا کې نن سبا داسې دی نو زما درې جابه درې جابه داسې و چې تقریبا ما سهار کې د بانک سره کانګ کار شروع کړو د مین آفس کې هغه به تقریبا سهار 2 بجو نه شروع شو تر 4 بجو پورې بیا به 4 بجې هغه ځین راووتم بل جاب یو مغازه و په نامه د کی مارټ هغه کې از کشیر می کار کاوه تر 10 بجو پورې 10 بجې به چې هغه نه ووتم نو 10 نیمې بجې بل څه کېژولو د پیزا ډلیوري دا کوم کورونه چې پیزا وړي ناکینګ آن د ډور نو لیکن په دې مقصد چې حلال وګټم او چې اصلي اصل زما اولاد دی چې هغه باندې حلال وخورم دیت واز ون ټارګټ چې کمای دي حلال او استعمال به حلال وي ان شاء الله
درې وظیفې هم کولای دا څو څور سم ژوند کوو خیر
بس دا ما ته اوس پورې یاد شي چې زما په خیال چې دا غره ایسه تر اوسه پورې زما د 4 ساعتونو زیات خوب نشته ری او الحمدلله څه رقم چې ما ګورم زم د سیمه
ماشاءالله که زوونه پاتې اجي سه والا 4 ساعت خوب سره د
تقریبا 4-5 ساعت زم شروع نه ځکه چې سار نه به شروع شوم نو څو پورې شکور تر اتلم نو 1 بجې 2 بجې شپې وي نو بیا مطلب مدرسه ته خوب بیا د منځ د پاره پاسې د لو د فجر بیا بیرته نارمل روټین ساين لیکن یو شی زه د نسیت او د دغه پس ټول بالعموم ټول انسانيت او بیا پسې او ټول امت او بل خاص افغانانو تنداران د نسیت دي چې الله به ذکر الله تطمئن القلوب دا الله په ذکر سره ستاسو مطمئن وي او دا قران آیات دی قران حق دی نو کې شک نشته نو دلمونځ پابندي دومره ریلاکسیشن او آرام سړی ته ورکوي چې دا ټول ژوند ستا ځکه دا انسان جوړ شوی دی روح او د جسم او دا دواړه یو بل سره تعلق لري ته به دواړه ژوندۍ ساتي بدن به د خوراک په صورت کې او روح هم غذا ته ضرورت لري چې د ذکر په صورت کې نو بیا تقریبا ما دغه د 1996 پورې تقریبا شپږ کاله دغه کاو دغه درې جابه مې کوم متواتر شپږ کاله متواتر او ورځې مې کار کړی دی او دې لپاره چې کور سپورټ کوم او ژوند مخکې عمران په دې مقصد مې کاوه چې هغه خلک چې هلته وروسته زما فامیلیا دوستان یا فامیلونه چې هغوی مې هېر نه کړم ځکه بیا خو دا خو په غوت غرضي کې راځي که زما شي کمایي وه نو کوشش مې دا کوم چې دلته خرچې کمې کوم او هغه فامیلونه دوستان چالت دي هغه سپورټ کوم او الحمدلله د فامیل نن لیوړې د خپلوانو دوستانو پورې توانه پورې میکړي دي الحمدلله. دا یو لوی مقصد زما او چې ځان باندې فشار راوستو خو څو باید دلته ځکه چې دلته خو ډالر کې ګټي والته په افغاني پاکستانی پیسو کې ونه دا یو دغه وزمه الحمدلله کې الله پاله برکت اچو
ډیر الله. اوس ماشاءالله څو بزنس لري یا څو تجارت لري هم د اوس
اوس بینو 96 نا پستا لا پاکیو کرم کو فانا الله د حلال مارکیټ په نوم باندې ګروسری ستور یو واخیسته نو هغه نه پستا بیا په 97 کې د راوی کباب زما شریک مرکز پاکستان دی نو هغه فای شو کې شریک شمه نو دغه د کوم چې اوریجنل راوی دی 1997 کې هلته زه په انحاست شرکت رالم شریک شوم سره دوه کسان او پس هغې نه بیا دا ځای چې فعلا ورسره دی دا راوی ټو دا مو خلاص کړ چونکه کاروبار بهتر و نو خلک هم ضرورت و بیا هم خاصه هغه بل خو په نامه د چرخاره راوی کباب چې هلته کې ما اډیشنل شیان اټ کړو چې لکه د نن زمانې د ځوانانو دپاره او ګروسری ستور هم شته دی.
ستاسو رستورانت راوی کباب په ورجینیا او په واشنگتن کې ډیر مشهور دی.
بله
په دې اړه څه معلومات راکړئ، د دې کار څنګه پیل شو؟
دغه رستورانت چې چا جوړ کړی و یو پاکستانی دی، اوس هم شریکان یې 15 کاله شو زموږ شراکت او دوه مختلف قومونه مل ژبې، لیکن دا چې یو بل سره په مینه محبت چلیدلی و نو کامیابی هم نصیب د الله د رحمتونو لاندې. نو شروع دا و چې اولم په کله چې ماته راغې او ویل چې ما سره شریک شه، نو ما ورته دا ویل چې په رښتیا نو ضرورت یې چې ما ته خو دا هغې په خولم راځي، نو لیکن مینجمنت راځي، مینجمنت آی کن مینج اٹ. نو هغه لکه د سایکل دوه پایې نه د بایسکل یو مخکې وروسته په یو پای باندې کوم مشکل چلیږي، ما کاله چې موږ سره وشو
لیدونکو ته به ډېر جالب وي چې روی کباب مالک چې څومره ډېرې خوندورې ډوډۍګانې لري هغه خپل وایي چې زه هغې نشم پخولی،
هغې مې نشم پخولی،
اوس یې اوس به پخولی شي انشاءالله.
اوس خو 15 کاله شو، ما هغه ته داسې ویلې چې ګورم ما ته داسې نه راځي چې زه هغې مره نه راځي، خو بل چا پکړې مو بړلې ده. نو دا مې مطلب وو، اوس خو 15 کاله اوس خو الحمدلله په هر څه باندې پوهېږي الحمدلله، الله فضل دی. ډایرکشن ټول ورکو مزه خپله چې څه باید څومره شی وشي او ماشاءالله اوس تقریبا شپږ اشپزان دي ټول په هر څه باندې پوهېږي. زمونږ زیات ضرورت هم نشته، هغه کوم مشکل وخت چې تیر شو هغه تیر شو، اوس الحمدلله خدای فضل دی، د الله کرم دی د هر لحاظه.
یو مهاجر په توګه دلته د کاروبار پیلول تاسو ته اسانه
مشکل هو؟ مطلب د اقتصادي لحاظ هم مشکل هو، لیکن ما مخکې ویلې نو جانې چې هر څه ستا د نیت پورې د انټینشن ستا نیت څه دی، الله پاک ما داسې معامله درسره کوي، ته به الله ته رجوع کوي، الله پاک درته لارې خلاصوي. دا کاروبار هم یو عبادت دی او د جمله د عبادتونو دی چې ته په صحیح طریقې سره او په اخلاص سره د خلکو سره کاغه وینډرز وي راوړي درته، که څا کسټمر یا مشتریان یا هغوی سره معامله کول، که شریک د سری هغه سره معامله کول، نو دې کې باید برابر او اخلاص وچلیږي او نیت دې نیک وي، نو الله پاک برکت اچي. دا ګارنټي شیدې شی دی چې همیش ستا کامیابي ستا په نصیب ده. نو که چېرته د دوستان نوي راغلي او راځي اوی دی برخطا کیگی نا داغا جی نومی دی کیگی دی نا مشکلات بوی پا هر لحاظا زکر چلتے کاروبار خلاص ہوئے لو داغا سیٹ اپ کوئے لو وقت نیسی کم از کم کال خودی ارتگوری پیو کال پس چا خبر میوار آوری
حاجی صاحب ډیره مننه. لکه څنګه مې چې وویل کړی خو ستاسو هغه د انګریزانو خبره سیګنیچر ډش دی په دې رستوران کې ډیر مشهور خوړم دي، نو ما خوړلیم دي پخوام او زه بیا تاسو سره یو ځای وکړو.
ولې نه،
مهرباني وکړئ.
خیر رالی،
تشکر کوم. ودان خیر اوسه. وسند د چر کړای کوم ډیر اندور ده دلته چې دوستان سره کله کله راغلی ما دا وینم وړلې ده. bale تاسو رستوران کوم ماشاءالله ډیر مشهور دی.
الحمدلله لالا کرم دی. بسم الله الرحمن الرحیم. سمنګ سبب مسبب الله ذات دی، برکت او عزت خو هغه چی
دا سمو
په ټول یو وسیله چې یازه من کاریګر شي کوم دی. الحمدلله الله سبحانه تعالی ډیر رحم کرم دی په دې ځای باندې. دا چې منوالې خوښي دا غوي هم مهرباني ده. الحمدلله ترازی او خپل وخت تیرې یو کړای خوندونه اخلي او اسی نور ډیر ورایټی لرو، مقصد اقسام لرو. دې چکن کړای هم لرو، لیم کړای لرو، کباب کړای لرو، بون لیس چکن کړای لرو، قیمه کڑھائی لرو، ویجیٹیبل کڑھائی دا تقریبا ورائٹی دی کڑھائی آنے دیتی ہے.
کمی وڈیر خلق وخی؟
زیاد چکن کڑھائی، لین کڑھائی زیاد روزی کباب کڑھائی چی دا آگا انکار لگ ذر مشکل دے، اول گریل کی گی یا کباب سی کباب چی ہوتا ہے افغانستان کفتور تو آئی
بارکی
اول ګریکی کې ویب کړی کی هم مزیدار
اول په ور په خویل د خلک کباب
بل یو اول ګریکی کې ویب پسته کړی کی جوړی
ها والا
انداز نه جن تاسو کله بیا آینده کې چرته زندو بونلس کړای به مهرباني وکړئ
ماشاءالله
اگر اندغه بونلس اول ګریل ته په ګریل کې دوسته به وګورئ ان شاء الله ګریل څنګه کی به پسته غی بیا دا کو دا
په خویل
په کړای کې جوړو هغه نو زیات خلک چې خبره زیات ترخه نه خوري
ښه
اغه زیات د بونس کړی خو کوي چې هغه ترخه کم
حاجی صاحب بولا دا مزدار کړی مخکې کې دا بلک لک فایل کوچې باندې واخلو او مخکې لګا نه خدا دام ډیر جالب شاین دی
دا ګلګپی دی
ډیر ښه
ګلګپی دی اکثر خلک په نام پانه پوری دی چې خلک زیات په هندستان او پاکستان کې وخت تیر کړي پانه پانی پوری ورته وایي دا چاړ پاپړی دی دا ول دا غلې شي دا پیټایزر کې راځي نارملی موږ کوم دوهونو پروګرامونه شانچ کیږي هغه زیات دا خلک کوي چې اسټارټر لکه شروع شي.
حاجی صاحب اوس وړم چې تاسو ماته راوي کباب راوخی راوي کباب کې څه کوي څه رقم خوړه تیاروي او معمولا څومره خلک ورته راځي؟ زه غواړم په دې پوه شم
کباب ماشاءالله 1997 اولین لوکیشن دا ځای خلاص شوی دی چې دا 305 نارت گلیب روډ دی او بیا دویم لوکیشن یې اکراس د سټریټ الته 250 نارت گلیب روډ دی سی وی سره په نامه د فاميلي راوي کباب دا 244 کې دا په نامه د راوي چټخارا چې دې کوم نور نوی شان لکه د ځوانانو لپاره دا اٹکړی دی دا راوی کباب 1997 تاسو دلته دا کوم ګوري سرونګ سینس 1997 دا دا سټیکر درست نه دی د دې وجنه سوري. دا اوسب دا روزمره مینو زمنګ دا هر ورځ دا مینو وی هر ورځ بدلیږي سال نن دال گوشت دی یا جلفیزی دا بی نور دا سبزیانی دی دا بیا سبا بل شید دا غا مینی بیا بل دوشنبه بی تقریبا هر ورځ تازه جوری گی و تازه خرسی گی دا روزمره دا غا دی انشاءالله او باقی مشروبات هم دیدی چه تیار باقی زنب هم کتلی تندورا و گریل و دا ټول لایو لکه ښکاري خلکو دی چې څه جوړیږي څه نه کیږي نه هېڅ شیفټ نه دي چانه نو دا یو دا کوالټی رستوران
تقریبا سروے کی مختلف ریسٹورینٹ کا بیسٹ بارگین ریسٹوران مثال کے طور مگزین اوباما تھا دگا دگا مینی ور کڑی ہو جو کہ چاگا اکثر پر سرن بنی گرزی دے کر تو دل تے کہ ہم پروگرام جوڑ کو ہو دی سیکیورٹی ریزن پر خاطر بنی ما دا شیون ہو تے جن خاص مشکل پیدا نشی نو مینی ٹیبل بنی ور دی ہی ہو جدا ٹیبل تاٹول دے کر کو فراکن کڑی ہو یو شے چاگا سرن دا کباب تے مس کرے دے تو تا شو گرے گریل ائٹم ور کی جی دا شین بھائی دے کر کال تے جی مختلف کاروبار رول دی چرتم خلاصوم اولین کار چکوم آگا ڈائریکشن معلوم منز کو کاریگر تم اجازہ ہوتی ہے ممان منزو کی نہ فیسلٹیز او بل کسٹمر پر مشتریان دے پارم دزائے سہولت شتا چے کہ داو داس زے دے دل منز زے نہیں منز زے الحمدللہ چا گئے وقت شروع کے 1997 کے بارو چے متاسفانہ بل چار ریسٹورانو اگا ما مات کو الحمدللہ زے جماعت جو دال اکبر تمہاری فی کما بولنا وان اللہ ہاؤ آر یو ویری گڈ ہی از دا مین شیف آف آور بزنس ہی از دا ٹولنا دا ٹاپ شیف دا دے اشپز منگا سی تقریبا 25 کال ہم سر تیر کری ماشاءاللہ زوان راغل ہے گڈاش ماشاءاللہ زوان دے وسم لیکن پہاڑ سے بانی پوری
دیکھم ملک ریاست
ہاں دن سودا دور نہ دے ماشاءاللہ او دا 1997 نم سر کار کی او بہترین اشپز دے ٹول کا باکونا خصوصا دے چنا چنا دے چک پیس دے جوڑی کرایا نے دا سپیشلسٹ دے دے اگے شاگردان دی تقریبا ٹول ماشاءاللہ دا اصلی اشپز دا دے
دیو مهاجر پتوګه مشوره دیو کسان ته چې تازه امریکا ته راغلي دي څه دي
بله
څو کی چې تاسو باندې یو بریالی ژوند ولري
د ټولنه هم خورته ژبه ده په دې ملک کې اوسېږي چې په بایز ده کیدا تعلیم په لحاظ هم درسته ده او ژبه چور تور اسانه نه پیدا کی د ټول ناولین کار کې چې د ژبه کې مسائل لري نو د ته کورسونه صحیح نه دي چې هغه دې مزګر کې واخلي نو بیا ورته نور سہولتونه پیدا کیږي دا یو بهترین ټپ دی دوی لپاره چې باید ژبه زده کی او
بل دا چې دا د نګوري چې د سره کم کار دی شروع دی وکي او کامیابی د الله په لاس کې دی ان شاء الله. ځکه چې په دې فکر دی نه چې ما په افغانستان کې په یو داسې لیول کار کاو دارا ته څنګه ښکاری, په دې فکر باید نه وي. ځکه دا دا اپ اینڈ ڈاؤن کمی زیادتی په ژوند کې شته دی نه اندیشی به فراز ورته وي نو نو دې کې شک نشته. نو دلته به کېدی شي هغه شیان چې ورته هلته د چا خبر مهی او هغه به دلته نه وي, خو خود امید نه بایلی, مطلب همیش دی بای امیده. او بهترین عمل اداره چې کاغه چرتم کار کوي کم اجره چې اخلي داغي مقابل کې کار کوي ناغه کې دی خیانت نه کوي. امی کې همیش دی پابند وي خپل وخت او د خپل ټایم د تنخواه په مقابل کې. ځکه دا ورته درسته تنخواه نه ده یا آمدنی ده, نو دې کې نو کامیابی نیسي به هغې کې برکتونه هم راځي او الله پاک ورسره مدد هم کوي. او خپل هغه مالک د کاروبار اوس ما تاسو ته مثال درکړو چې زمونږ دغه کاریګر د 25 کال نه چیرته نه دي تللي, واړه راغلي اوس پرې لوی شو, بوډاګان شو دي لیدل ته کنه. هغه وجه دا ده چې دوی په صحیح طریقې کار کوي او زمونږ ورسره معامله هم داسې ده چې مطلب ریوارډ از دیر یو نو ته مطلب حالت خو الله پاک هم په دې کې چې ته د الله په لار کې یو خدمت کوي الله پاک په دې دنیا کې هم دغه در کې بدل درکې. نو دا زما ورته دا من هایست کشر رور دا یو دغه دی سیوسی
حاجی صاحب ډیره ډیره مننه له ډیرو خو له پانډا ډاکو خبرونه
بس
الله تعالی وړاندې چاله تعالی د نورم تاسو صبر یاد کړی
جزاک الله خیر. الله تاسو ته حاضر در کی چې دا چانس مونږ ته راکو مینه کوتن دا پر پروږي خبرو کې ځنه خاصه چا زړه آزار شوی یا زاریږي علي معذرت غواړم. ایام دې کوم خبر کړي چې هغه چا خبره ته بغیر کوم سوچ چې کدا ما مکه چې بقلا ده بلا کنه
وخت ته ور بیا مننه
ډیر مننه کور الله دې حاضر در کی تاسو ته
سلام
ډېر ښه شکر
خیر اوسې سلامات. درنو لیدونکو دا و د دې ونې خبرونه هیله ده چې د خبرونې موضوع مو فکر شوی وي. تر بیا چې بیا هم راتلونکي ونې یو بلې موضوع او نوې قصې سره ستاسو خدمت حاضر کړم. تاسو ټول په بخون کې تاسو پاره الله ماشي.